دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فخنده وزیر او د جبار بریال سلامونه مني. نن د اتوار ورځ د روان 2013 میلادي کال د نومبر میاشت ولسم نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دی. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده چې پکې د مشال رادیو خبريالانو نه د سیمې تازه حال اورو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د پنجاب صوبې په پینډي او نورو علاقو کې د فرقایزو تاوتریخوالي وروستي حالات، په کابل کې د ولسی جرګې او په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې د پولیو د ناروغي په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. یسو سندرې هم په دې غړې کې اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی د پنجاب په پینډی کې د فرقی ځن خطو وروستو کرفیو نن تر نیمې شپې پورې غزول شوې ده. په کابل کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو شمیر لسو ته رسیدلې، تر شلو زیات ژوبل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لیبیا کې د تشدد تازه پیښې غندلې او پر لیبیایي ولس یې د تشدد د ودرولو غږ کړی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په پینډی کې کرفیو یا غرزبندیز نن تر نیمې شپې پورې غزول شوې دي. ریډیو پاکستان په خپل یو خبر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د پینډی د حالاتو په اړه ټلیفون کړی او د دغې لپاره یې د پوره ګامونو پورته کولو وینا کړې. د عاشوري په لسمه د پینډی په راجا بازار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پنخته کې اووه کسان وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. پاکستاني مطبوعات وژل شوو کسانو شمېر نه ښایي. د دغې پیښې وروسته د پنجاب حکومت په خار کې کرفیو ولګوله. پولیس او پوځي ځای پر ځای ک د اسلام آباد او پینډی په ډیرو ځایونو کې موبایل سرویس هم سمکار نه کوي. د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار په دینی عالمانو غږ کړي مذهبي برداشت او امن پر راوستلو کې د خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. وسلوالو طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګي برید پړه منلې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې لس کسان وژل شوي او تر دیارلسو ژوبل دي. دا ځان وژونکي برید پرون د خالی په ورځ د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې شوی دی. د کابل د امنیه قمندانې ویان حشمت الله ستانکزي مشال ریډیو ته وویل په پیښه کې د ژوبل شمېره تر شلو زیاته ده.
درویشتاپیان او همدارنګه د لس ډېر موټرې چې په دغه سیمه کې وي دا هم ویجاړې شوې دي. دغه بریدګار د امنیتي ځواکونو لوري پېژندل شوی و او تر تعقیب لاندې و، تر څېړنې لاندې و. په دغه چیک پوینټ کې درول کیږي وروسته لغنا ځان چاودنه ورکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په یو بیان کې دا برید غندلې او وایي د افغانستان د خلکو دښمنان د دا ډول بریدونو په ترسره کولو د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولی. د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار د ورځې نه پیلېږي. د دې کمیشن ویان عبدالخالق حسینی په شی مشال ریډیو ته وویل په نورو هیوادونو کې میشت افغانانو تر 200 پورې استازي به هم په دغه جرګه کې ګډون کوي. دی وایي
د میلمنو راتګ سره د نن نه شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او آخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اتیویشتم د دې میاشت وي چې د قرب تر اتیویشتمو پورې کابل ته را ورسیږي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره په جوړیدونکې دې لویه جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلې. هغه د خالی په ورځ په یو بیان کې وویل په 2011 کال کې د لیبیا ولست روان تشدد لپاره خپل ژوند په خطر کې نه وو اچولې. هغه په لیبیایي خلکو غږ وکړ چې د تشدد د لړۍ دي د خبرو جوړجاړي له لارې ودروي. جان کیری وویل امریکا به د لیبیا د چارواکو او ولس په دې مشکل وخت کې مرسته جاری ساتي. د هغه د دغه بیان وروسته د ترابلس په خوشا کې د مخالفو وسوالو لخوا د نخوتو ریپورټونه هم راغلي. د تیرې جمعې په ورځ تر سلبیختو پورې کسان وژل شول او تر د 1400 زیات هغه وخت جوبل شول کله چې مظاهره چانو په مصراتا کې د امنیتي ځواکونو د ترابلس نه د وتلو لپاره احتجاج کاوه او پر دوی ډزې وشوې. مظاهره چان پر دغه وخت خواره شول خو بیا د درنو وسلو سره راغلل او د امنیتي عسکرو په مرکز حمله وکړه. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلاح کېدو ته نږدې شوي دي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنکړل شي. لاروف دا څرګندونې د روس یو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې د خالی په ورځ خپره شوې. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسیدو په اړه هیله مند دی. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو چارواکي به را روان اونۍ په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. چین، روس، امریکا، برتانیا، فرانس او جرمني د نړۍ هغه شپږ هیوادونه دي چې له ایران سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د دې میاشتې په سر کې په دې اړه شبو خبرو اترو کې کوم جوړجاړی رامنځته نه شو، خو د پرمختګ په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي وو. تهران غواړي نړیوال بندیزونه ترې لرې شي. ایراني چارواکي په پټه د اټومي وسلو د جوړولو خبرې هم ردوي. او بل خبر دا چې د جارجیا منتخب شوی ولسمشر ګورګی مارګیو لشویلې با نن په تبلیس کې په یوې دستوره کې د خپلې چوکۍ سوګند اخلي. هغه د اکتوبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلی وو. هغه د جارجیا د تلونکي وزیر اعظم د واکمن ګوند سره تعلق لري. د جارجیا د قانون تر مخې با ولسمشر ګورګی چې څنګه نن سوګند پورته کړي، موجوده حکومت باید مستعفی شي او نوې با پارلمان منتخبوي. امریکا د جارجیا د تلونکي حکومت استاینه کړې او د نوي حکومت سره د ګډ کار کولو غږ کړې. دا خبرونه
سلام پښتونخوا.
کدام نوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د دامي نوړاندې تاسو خبرونه واوریدل چې فرخنده وزیر او وړاندې کوي. تاسو د مشال ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اشوري په موقع د فرقایز تاوتریخوالي وروسته په ځینو سیمو کې فوج پر ځای کړل شوی دی. د افغانستان ولسمشر سلاکار رنگین دفتر سپنتا د ولسی جرګې غونډې ته ویلي که امریکا سره تړون لاسلیک نشي نو افغانستان به یو ځلی بیا یوازې شي. کارپوهان وایي په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د یو مشر وژنې ډېرې پوښتنې راپورته کړي.
یو غټ کوشچن مارک چې دی نو هغه راوچته یې د دې ریاست باندې او د دې پریټ باندې. هغه د اسلام آباد نه په داسې پرېسرار حالاتو کې پته لګېدل بیا د هغه مرګ کېدل.
په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د پولیو ناروغانو شمېر 400 ته رسیدلی. د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلمان غړي غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو لپاره د قانون سازي حق ورته ورکړل شي.
کاین او قانون ویل تا ټول پاکستان متللې شولتا دا لقب قبایلي رسایي وي. موږ خو بالکل د قبر مړیو. موږ خو نه سوکینی او نم سوک आवाज اوري.
دا پیښور شیخ حبیب په نوم ادیرا د بیلابیلو کلتوري میراثونو شاهد ده.
مخکې یو بچا یین زوا خو موږ خلکو چې کم دیانو ته بيزو قبر جوړ کړی دی. مين نه به ورته شادو ویل دا تقریبا 500 کال نه زیات یو کم نه دی.
د دې تر څنګ خبرونه کې نور رپورټونه او یو سو سندرې هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد او د پنجاب صوبې په ځینو سیمو کې د اشوري پر مهال د فرقایز تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې روستو په ځینو ښارونو کې فوج پر ځای کړل شوی دی. تازه حال واخلو ځکه چې په پینډۍ او اسلام آباد او ځینو نورو ځایونو کې موبایل ټلیفون سرویسونه هم بند شوي دي او کرفیو هم نافذ کړل شوی دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نزمون خبریال د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي او کوم لومړی راته وایي چې په کوم ځایونو کې کرفیو لګول شوی دی او د دې ویل کېږي داسې رپورټونه دي چې د دې موده هم نیټه هم غځولې ده.
ډیره مننه ګلایاز. څنګه چې تاسو ویلاله لکه د جمعې په مخکن باندې چې څنګه د اشورې په موقع باندې د مختلف دوه مختلف ګروپونو ترمنځ تاوتریخوالی راوچت شو او د هغې وروسته په پینډۍ ښار کې د شپې 12 بجو نه کرفیو ولګولې شوله نو هغه کرفیو کې تیره شپه د 9 بجو نه تر د شپې 2 بجې پورې نرمي کړی شوی. ولې د هغې وروسته یو وار بیا په پینډۍ چې کوم 4 لسانې د هغې په حدودو کې یو وار بیا دا کرفیو ولګولی شوله او دا د نامعلومه مودې پورې چې کومه دا کرفیو ده دا لګولی شوې ده. ځکه چې تر اوسه پورې چارواکو څه نه دي ویلي چې دا کرفیو به تر کوم وخته پورې، خو کوم چې د فوج کوم دغه دي هغې د وینا تر مخه که په ښار کې حالات چې کوم وو هغه قابو کې راغلل او حالات واپس صحیح شول، نو کېدای شي چې دا کرفیو اوچته کړل شوي، خو ولې وخت لا تر دې دمه نه دی ښودلی. د دې نه علاوه په پینډۍ کې موبایل سرویس چې کومې دي هغه هم په مکمله توګه بند کړل شوې دي او په سیمه کې موبایل چې کوم دی هغه بالکل کار نه کوي. لکه تېره شپه چې کوم وقفه ورکړل شوې وه، نو په هغه مهال موبایل سرویس لږ ډېر کار شروع کړی، خو دا وخت بیا بند کړی دی. او په اسلام آباد کې هم موبایل سرویس چې کوم دي د 2 بجو پورې بند کړی شوې دي، خو په ځینو ځایونو کې موبایل سرویس چې کوم دي هغه په اسلام آباد کې کار کوي، خو زیاتره سیمې چې کوم دي په هغه کې موبایل سرویس بند کړی شوې دي. د دې نه علاوه پینډۍ خدا صورتحال د دغه شان د پنجاب په نور مختلفو سیمو کې چې پکې فیصل آباد د ملتان د چشتیا د اغلته هم مختلف تنظیمونه چې کوم دي هغه راوتي دي او جلسې جلوسونه او هټالونه شروع کړي چې د هغې وروسته 13 ورځ کوم واقعات رامخته شوي وو. دا غي د سپداره سیمه کې هم فوز زې په ځای کړی شوی دی او فوز راوختل شوی دی او د سیمه کنټرول چې کوم دی هغه فوز لور کړل شوی دی. ته فوز دغه تر مخه چې لکه حالات دا وخت د قابو نه بهر نشي، نو په دې وجه باندې فوز دغه سیمه تر راوختل شوی دی. خو له دغه سیمه کې صدا څخه غټي پیښې را مخه ده شوین دي، خو د څه قسمت او تریخوالي د بچ کېدو له وجې نه فوز دغه تر راوختل شوی دی. نو دا وخت په پینډۍ او د پنجاب په نورو سیمو کې حالات چې کوم دی هغه لږ ډېر خراب دي. فوز په ځای باندې دی او حالات د کنټرول کولو کوشش کوي، خو له چې څنګه نور مخکې څنګه
حالات سره چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیع الحق سره د ټلیفون د لارې خبرې ترې کړې دي. په دې اړه تاسو سره تفصیل دی
ګولیاز. 13 ورځ د داخله چارو وزیر سحر علی خان چې کوم هغه د هغې نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او دغه شان وزیر اعظم هم د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام سیم یعنی سمیع الحق د مشر مولانا سمیع الحق سره په تلیفوني خبرې اترې کړې دي او هغې نه غوښتنه کړې ده چې دا کوم حالات جوړ دي، دا وخت کوم فرقه ییز فسادات چې کوم جوړ شوي دي پینډۍ کې، نو په کار دي چې په دې کې هغې خپل کردار ادا کړي او حالات د سمولو کوشش وکړي. د مولانا فضل الرحمن چودھری نثار او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته وینا وه چې دا کوم واقعات رامخته شوي دي، په کار دي چې ډېر اعلی سطح تحقیقات وکړل شي او په دې کې چې هر څوک ککړ دي نو هغه دې رامخه تکړ شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي. دغه شان مولانا سمیع الحق هم دا غوښتنه کړې ده چې د عدالتي دغه کمیشن دې جوړ کړل شي او د هغه د دې واقعاتو تحقیقات وکړي، ځکه چې دا قسمه پیښې چې کوم دي دا پراتون کې بیا رامخه نه شي، نو په څوک چې په دې کې ککړ دي نو هغه دې سخت سزا ورکړل شي. دغه وروسته بیا د چودھری نثار په مشرۍ کې د اعلی سطح اجلاس هم وشو چې پکې هغه ویډیو خوده لښول چې کوم دغه ته لګي او شرخوخي هغه وخت د قانون ته اور ورچي او نور نقصانات چې کوم دي هغه کوي. نو چودھری نثار دا وینا وا چې دا کسان چې کوم دي باید فورن گرفتار کړل شي او دوی ته سخت نه سخت سزا ورکړل شي. دغشان وزیر اعظم چې کله دا وخت د کولمبو په دوره باندې دی، د سریلانکا په دوره باندې دی، نو هغه هم د مولانا فضل الرحمن سره خبرې کړې دي او هغه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف سره هم خبرې کړې دي او د سیمې صورت حال او دغه ټول حالات کنټرولولو په اړه سره خبرې اترې کړې دي.
ډیره مننه د تفصیلاتو نه قدرمن اوریدونکو. د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال او چې په اسلام آباد، پنجاب او د پنجاب صوبې ځینې سیمو کې د شوري په موقع د فرقایزو تاوتریخوالي او د مرګ ژوبلي روسي تازه حال راکو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. کدمن اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي وداسي ټاکل شوی د چنن یو غونډه کوي. په دې غونډه کې به په غلار چارو غور کوي چې د نومبر پر 6 نیټه دوی اعلان کړی وو چې د ناټو د سپلای لاري دا بندولو په اړه به درنه یا ناشته کوي. دا وخت کې موږ سره د اسلام د پیښور نه زموږ خبريال د ټلیفون په کرخه دي ستړي مشي. درته وایي چې دا غونډه به نن په کوم ځای کې کیږي او په دې اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
بالکل ګولیاز، دا غونډه نن د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي په ګډه باندې کیږي او دا د جماعت اسلامي په کوم پیښور کې دفتر دی مرکزی اسلامی هلته کې مستقل کیږي او دوی به په دې اړه باندې کومې فیصلې شوي چې ځکه چې دوی وړاندې هم ویلي چې دوی به د نیټو د سپلای د بندولو لپاره په دلته په خیبر پښتونخوا کې پر روډ باندې ناست کوي او دغه لاره به بندوي داغی نواز تاسو ته اور دین کو ته هم پکې چې په خیبر پښتونخوا صوبې سملې کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي ګوند دې نو قرارداد باندې کو چې دروازې مسته چې کوم شلم باندې سره شلم نومبر پدې مرکزی حکومت سره کور کړو چې تاسو د نړیټو سپلای بند کړئ که چېرته تاسو د بند نه وینئ چې تاسو بدی په ځانګړي توګه دا کار کوي چې تاسو نو کې تاسو کې نه دا تر دې کې هغه وروسته بیا د پاکستان د هغې صرف کې مرحال په صوبای په قومي سملې کې هم دا بیان کړو چې مرکز دې باید شلم نیټې باندې د نړیټو سپلای بند کړي دا فیصله دې کړو دی په دې باندې کله کولال دي په دې سپلای باندې ډېر ځات تکنه شو چې او په ملکی کچ باندې چیر دا خو د مرکزی حکومت اختیار دی د مرکزی حکومت لوزمه کړ دا بر له قومي لوزمه را دي سره چیر دې ته بدی سپلای هم ورکړي دې ته سکیورټی هم ورکړي نو هغه باندې دا د دې لپاره شرنکار او کاکوانو چې هغه ته هم دې کچ مرکزی حکومت دا نه غواړي ځکه تر اوسه ورغې په دې باندې سلې دی ویلي البته چودري نثار بیا بیا خپل بیان کې دا په اشاره کې ویلي چې دا دا جذباتو او د مقصد خبرې دي او باید د انټروډکټ شي او مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ټول په دې اړه باندې یو کلندار اختیار کړي نه د ځکه کې د دې دوه غولډر د جمهوریت اسلامي د پاکستان تحریک انصاف او په دې اړه چې څه پر دې اړه نه خبرې شي.
ډیر مننه د تفصيلاتونو د پیښون د مشال رادیو خبريالو چې د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ترمنځ د کېدونکو غونډې په اړه تفصيلات راکو.
که پښتو وایې مشال رادیو ور
قدم اوردونکو د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د لوی جرګې د خیمه په سیمه کې ترهګری حمله د امنیتی ځواکونو کمزوري نه څرګندوي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی مشال لړی ته ویل چې د جوړیدونکو لوی جرګې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه نشته. تاسو یاد به چې پرون په ځانمرګي برید کې د مړو شمېره لاسو ته رسیدلې ده. نور تفصیل له کابل د نسیم شفق په رپورت کې ورو
کاڅه هم د مشورتي لوی جرګې د امنیت لپاره ل یوې میاشتې راهیسې ځانګړي تدابیر نیول شوی خو بیا هم وسلوال مخالفان وټونېدل چې د لوی جرګې د جوړیدو ځای ته نږدې سیمه کې انتحاري حمله وکړي. امنیتی چارواکي تاییدوي چې په دې حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو دوی د دقیق شمېرې په اړه څه نه وایي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د لوی جرګې د خیمې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او دوی له دې درکه اندېښنه نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د لوی جرګې د امنیت ټینګول د امنیتي ځواکونو لپاره یو عمده موضوع ده. یوازې په تیر یوونۍ کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو ډېرې توطیې شنډې شوې دي. دا انتحاري حمله کوونکي هم د افغان امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو. موږ ډاډ درکو چې د دښمن هر دسیسه چې هغوی حتی فکر هم وکړي شنډېږي.
عینی شهیدان وایي چې په ننني انتحاري حمله کې شاوخوا دیرش تنه ملکی وګړي او امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان شوي. دوی همداراز وایي چې په دې پیخه کې یو شمېر نقلیه وسایط چې په سیمه کې ولاړ وو هم تخریب شوي دي. د لوی جرګې د خیمه په 300 متری کې د انتحاري حمله په داسې حال کې کیږي چې د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. په دې لوی جرګه کې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه بحثونه او سلام مشورې کیږي او له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې امنیتي ځواکونه د سیمه په جدي توګه ساري. د امنیتي چارو کتونکي نننۍ انتحاري حمله ته په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په مسلکي ډول ښه نه دي روزل شوي. د امنیتي چارو سیډونکي جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کشمیر قانون پولیس امنیتي ملي ټول په ساحه کې موجود دي. تلاشی که ای فیزیکی تلاشیگانه لری دی اکثر ان تعلیم و تربیه چه شوی دی دا کتا مده تعلیم و تربیه دی روانی لحاظ نه دشمن نتویجنی مشخصا مسلکی و تخصصی پولیس مو دیر کم لرو یو سه کمی و کاسی زمون پا پولیس که اشتری.
لامریکا سره د امنیتی او دفاعی سند پا اره مشورتی لوی جرگی تا دا افغانستان لبیلا بیلو برخو سخه لدونیم زر و سخه زیاد استازی بلل شوی. دا مشورتی لوی جرگی دا امنیتی تدابیرو لپاره یو خاص امنیتی کمیسیون هم جور شوی او لپولیس و سربیره دا ملی اردو او ملی امنیت زواکونه هم پا سیمکی موجود دی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دفتر سپنتا وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي او د دفاعي تړون کې راغلي کچاري پر افغانستان حمله کیږي او حکومت ته زیان رسیږي نو دواړه هیوادونه به په ګډه دفاع وکړي. نوموړي پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل ک دا تړون لاسلیک نشي نو افغانستان به یو ځل بیا یوازې شي. نوموړي د ولسی جرګې غونډې ته له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه نور معلومات هم ورکړل چې تفصیلي خان محمد سین په رپورت کې راوړو.
د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وویل چې پر افغانستان د تیری د تعریف په مسلې کې امریکا د افغانستان شرایط منلی دي. په امنیتي او دفاعي تړون کې امریکا ژمنه کوي چې پر افغانستان به د تیری په صورت کې له دې هیواد سره همکاري کوي، خو د تیری د تعریف په اړه اختلافات موجود وو. د ملي امنیت سلاکار رنگین دادفر سپانتا ولسی جرګې ته وویل امریکا موافقه وکړه چې په بهرني هیواد کې د افغان دولت مخالفینو د تمویل او ملاتړ پر ضد به هم له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي.
مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه
د دې تړون په اساس دواړه لوري د هر ډول بهرني وسلوال ځواک یا د افغانستان خاورې او حکومت ته د تهدید تر وړاندې مکلف دي چې په ګډه یې دفاع وکړي.
افغان چارواکو تل ادعا کړې چې وسلوال مخالفین د ډیورن له کرخې اخوا د پاکستان په خاوره کې پټ ځایونه لري، تمویل او تجهیز کیږي. ښاغلی سپانتا وویل له امریکا سره د افغانستان امنیتي سند پرته له یوه هیواده د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو حتی روسیې او چین هم تایید کړی دی. ده د سند د لاسلیک کېدو د مخالف هیواد نوم یاد نه کړ، خو په خاطر د ایران نه غوښتل چې دا سند لاسلیک شي. د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه کوله چې امریکا د افغانستان په اکثرو سیمو کې پوځي اډې غواړي، خو ډاکټر سپانتا وویل امریکا یوازې د کابل په بګرام کې یوه مستقل اډه غواړي او په نهو ولایتونو کې به پوځي ډلې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پرتې وي.
ایالات متحده امریکا به جز از بگرام در هیچ جای افغانستان پایگاه مستقل نخواسته است.
د امریکا متحده ایالاتو له بگرام پرته له موږ څخه په هیڅ ځای کې مستقله پوځي اډانه د غوښتې، خو په نهو سیمو کې د افغان پوځیانو د روزنې او تجهیز په خاطر هغه هم د افغان حکومت په اجازه د خپل یو شمېر عسکرو ځای پر ځای کېدل غوښتې دي.
د بوبل دا پوځي ډلې به په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، هلمند، گردیز، جلال آباد او شینډنډ کې ځای پر ځای وي. ښاغلی سپانتا وویل کله امریکا سره دا تړون لاسلیک نشي نو ښایي افغانستان په ملکی او پوځي برخو کې هغه مالی مرستې له لاسه ورکړي چې په تیوکیو او شیکاګو کانفرانسونو کې د ورکړې ژمنې شوې دي. ښاغلی سپانتا وویل د تړون نه لاسلیک کېدل به افغانستان یو ځل بیا منزوي کړي.
ما کاملا معتقد هستم که بدون این سند افغانستان پس اگر افغانستان منظری خواهد بود.
زه باوریم چه ده سند ده نل اصلی که دو پا نتیجه که با افغانستان ده پخوا پشان بیا هم یوازی پاتوی. دوی جمعه نکلی چه 4.1 میلیارد دلار با ده افغان ملی اردو او پولیسو ده تجهیزوالو لپارا تر 2023 کال پوری افغانستان تا ورکوی. ده هم ده افغانستان غنده و غریب هیواد تا اهمیت لری.
امریکا د افغانستان په باب د شیکاګو په کانفرنس کې د دې هیواد له امنیتي ارګانونو سره هر کال د 4.1 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. مسؤلینو وویل که دا سند لاسلیک شي په اساس به په افغانستان کې د امریکا او ایساف له 300 څخه تر 1400 پورې پوځیان پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی له هیواد سره د امریکا او نړیوالو مرستې مهمې وبللې. خغلی سپانتا دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون لس کاله اعتبار لري.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان د اسلام آباد پولیسو او استخباراتي ادارو ته حکم ورکړی دی چې اسلام آباد کې د وژل شوي حقانی شبکې مهم غړي نصیر الدین حقانی د پیښې پلټنې زر تر زره سرته ورسوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې د وژنې په اړه څه دریځ لري؟ په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د داخله چارو وزارت لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د رستيو کې باراکو اسلام آباد کې د جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی د وژنې د بلټنو حکم ورکړی دی او پولیسو او استخباراتي ادارو ته ویلي دي چې زر تر زره د پلټنې سرته ورسول شي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران وایي چې لکه د نورو کیسونو او پیښو به دا پلټنې هم سرته ونه رسي او دا تحقیقات به هم خاورو لاندې دفن شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې دومره مهم کس له څلورو کالو راسې اسلام آباد کې میشتو او دوی ته یې علم نه و. نوموړي زیاته کړه،
یو غټ کوېشن مارک چې دی نو هغه راوچته د دې ریاست باندې او د دې پر ریټ باندې چې یو داسې سړی چې هغه دومره امپورټنټ حسابېږي او د اسلام آباد نه په داسې پورې سار حالاتو کې پته لګېدل، بیا د هغه مرګ کېدل او بیا د هغه لاش د هغه بوټۍ چې د هغه داسې په پورې ساره طریقه غیب کېدل، دا خو تاسو سوالونه دي، د دې جوابونه نشته. اوس چې کوم د تحقیقاتو حکم چودري نثار ورکړی دی، زما په خیال ډېر وهم سره رزلټ نه راځي، ځکه چې تاسو ته د مخکې د کمې خبرې رزلټ ملاو شوی دی چې د دې بدل ته ملاو. تاسو نصیر الدین حقانی د مرګ پته لګوئ او دا به پته لګي چې دا چا وړی دی. پولیس خو تر اوسه پورې په هغې کې مقدمه نه ده درج کړې.
د ذکر وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ نصیر الدین حقانی د اسلام آباد په بارکو سیمه کې هغه وخت نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو چې هغه یو تنور ته ډوډوله راغلی و، او ویل کېږي چې وروسته د هغه مړی وزیرستان ته رسولی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې تر اوسه پورې د پولیو یا ګزړ د ناروغانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې کې زیاتره ناروغان په هغه سیمو کې دي چېرته چې امنیتي وضع ډیره خرابه ده. په دغه سیمو کې د پولیو د رنز مخنیوي لپاره کارکوونکي نشي کولی چې د ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خیبر هاوس پیښور کې د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې سږ کال د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د کیسونو شمیره 14 ته ورسېده چې دا د اسلام آباد ان ای ایچ لیبارټری نه تر دې دمه تصدیق شوې ده، او دغه شمیره د تیر کال د کیسونو د شمیرې نه زیاته ده. دوی وایي چې په 14 کیسونو کې 14 کیسونه د باړې تحصیل نه مخې ته راغلي دي، او یوازې یو کیس په لنډې کوتل تحصیل کې تصدیق شوی دی. د دوی په خبره په باډه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله پولیو ضد کمپین ټیمونه د سیمې زیاتره برخو ته نشي تللی، نو ځکه پکې دومره ماشومانو ته د پولیو ناروغي ولګېده. په دې هکله د خیبر ایجنسی په صحت محکمه کې د پولیو کنټرول یو افسر ډاکټر عثمان مشال ریډیو ته وایي دا چی په باړه تحصیل کې اوس دوی څنګه د پولیو ضد کمپاین سر ته رسوي، په دې هکله نوموړي وویل چې موږ د امنیت ته خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د کمپاین کامیابولو دپاره د اف سي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو سره وینو، او د دوی په مرسته په دې سیمه کې ګرځو او هڅه کوو چې کور په کور پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړو.
والته چې کوم هغه کمانډان ته هغه سایم میټنګ کی لکه دا کمپین خو چې کوم دی روډ ټو ټو ورته کنه، او هلته حالات دومره خراب دي چې بس کوم ټیمونه موږ لاش هلته ملیشیا والا سره هلته نو بس هغه هیچ ډرم طریقه وي چې هغه واچوي مخکې تلو دی کنه،
یا د دې چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او په اکثرو برخو کې د پولیو ضد څاڅکي ماشومانو ته نه رسیږي، او د سیمې خلک یې غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې دي د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کړی شي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یولس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یونیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
قدمر اوردن کو تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نومي کې تاسې لپاره یو شمیر نور رپورټونه لرو. خو وخت شوه دی نه نیمې بجې د سحر د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډی زورو.
د پنجاب په پینډای کې د فرقی ځن خطو وروستو کرفیو نن تر نیمې شپې پورې غځول شوې. وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د پینډای د حالاتو په اړه ټلیفون کړی او د دغې لپاره یې د پوره ګامونو اخیستلو وینا کړې. د اسلام آباد او پینډای په یو شمېر ځایونو کې نن هم موبایل سرویس کار نه کوي. وسوالو طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګي برید پړه منلې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. دا ځان وژونکي برید پرون د خالی په ورځ د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې شوې. د افغان مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار د ورځې نه پیلېږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي. تهران هم په دې اړه اهلمند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلی. هغه په لیبیایي خلکو غږ کړی د تشدد دا لړۍ د خبرو او جوړجاړي له لارې ودروي. او د جارجیا منتخب شوی ولسمشر ګورګي مارګیو لشولې به نن په تبلیس کې په یوې دستوره کې د خپلې چوکۍ سوګند اخلي. هغه د اکتوبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي وو.
فرخنده وزیر وچې د خبرونو لړنځي تاسې ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار د پاکستان د مقامي ورسپانو ته کتنه کړې ده او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړې دي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې د محرم په جلوسونو امنیت او هماهنګۍ لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي چې د لسم محرم جلوسونه د سکیورټي ادارو د ښه کار او زیار په وجه په خیر خیریت سره پای ته ورسېدل. البته پینډه کې یو بده پیښه رامخه ته شوه چې ورسره حالات کړکېچن شو او ښار کې کرفیو ولګول شو. ادارې وایي چې دغه پیښه کې اته تنه مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. بل طرف ته شیعه سنی عالمانو او سیاستمدارانو د پیښې غندنه وکړه او د هماهنګۍ رورولۍ او صبر مند نه پرېښودو تلکینې هم وکړو. د دوی په خبره بعضې خلک ملک کې اړې ګړې پیدا کول غواړي او د ملک دښمنه خلکو په ایجنډو چلیږي، حالانکه پاکستان کې د مختلفو مسلکونو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. ادارې مخکېږي چې باید موږ ټول یو موټی شو او د ترهګرو او ورانکارو سره ملګري نشو. او هغه خلک چې د اغیارو په اشارو چلیږي کېدی شي ناپوهې کې داسې کوي. په کار ده چې هغوی هم په سملار راشي، ځکه چې زموږ خدای یو، رسول یو، کتاب یو او کعبه یو ده. نو بیا ولې خپلو کې جګړې کوو؟ اداري اخره کې د سکیورټي فورسز کردار هم ستای او وایي چې د دوی د ښه کارکردګۍ په وجه ملک د لویو پیښونو بچ شو او دوی پیښور، کوټه، کراچۍ او اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو شمېر هڅې شنډې کړې دي او چودونکي مواد او وسلې نیولې ده. او که داسې نه و نو ملک به د لوی تباهۍ سره مخ شوی وو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د ناټو د رصد لار بندولو اعلان وکړو، دغه وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر هغه ته پیغور ورکړو چې اول دې صوبه کې د پولیو د ساسکو مهم کامیاب کړي، نو بیا دې د ناټو خبره کوي. عمران خان دغه چیلنج قبول کړو او وایي د پولیو ساسکي به هر ماشوم ته رسولو لپاره هر ممکن اقدامات کولی شي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیو مسله په خپل ځای، خو د صحت د نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی بیان کې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا تور لګول شوی دی او دې کې یوازې د خیبر پښتونخوا خبره نشته. نو دا معلومه شوه چې پولیو د ټول ملک مسله ده او دې لړکې ټولو صوبو له خپل ذمہواري په شان تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې لیکي چې د پولیو په حق لا د خلکو په ذهنونو کې د راپورته کیدونکو سوالونو ختمولو لپاره هم ضروری ده چې وخت په وخت او ځای په ځای سیمینارونه وکړي شي او په دغه سوالونو پکې بحث وشي. نو ورسره به د خلکو ذهنونه صفا شي او دوی به خپلو ماشومانو ته په ساس کې ورکولو کې هیڅ یره نه محسوسوي او دا شان به د ملک نه د پولیو ختمونو شي چې ورسره به د نړیوالو ادارو او بهر ملکونو خبره هم غلطه ثابته شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز او رسپانی په خپل یو مقاله کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژن وروستو د پاکستانیانو د رویې په اړه لیکلي دي. بلخو اسوسییټډ پریس د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د مسابقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دوړو مقالو تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د ځینو پښتنو پر راپورته کولو سره لیکي، څوک دا فکر کولی شي چې یهودیانو به په دویم نړیوال جنگ کې د هیټلر په مرګ ژړلی وي، او یا به امریکایانو د خپل تر ټولو لوی دښمن اوسامه بن لادن پر وجنه سلګې وهلی وي. خو که چېرته داسې شوي هم وي، نو آیا دا به سم ګڼل کېده؟ مقاله ځواب ورکولو سره بیا لیکي چې چېرته هم نه. مقاله لیکي، خو په پاکستان کې داسې قسمه عجیبه رویه چې پکې ټول کام د اغتن په وجنه خفه دي چې د زرګونو خلکو د وجنې ذمہ وار دي، نه صرف جواز ورته پیدا کړل شو، بلکې دا رویه په مذهبي توګه سمه وګڼل شوه، په اخبارونو کې په بے باکی سره اظهار شو، په اخلاقي توګه په شخصي غونډو کې پر مخ وړل شو، او په هیواد کې په عامه توګه منظور کړل شو، چرته چې د هوش او حواس معنا اوس د جنون پر لور تللې ده. مقاله لیکي، په پاکستان کې د نوبل جایزې وړونکو نه واخلې، د آسکر ایوارډ ګټونکو پوری کسان د محافظه کارو لخوا په ارادي توګه لانجمن ګرځول کیږي، او د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر ته د امن او ثبات د یو اتل په توګه لوی درجه ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي، آیا تحریک طالبان پاکستان په یوې نقطې هم د مذاکراتو لپاره سنجیده وو؟ مقاله لیکي، دوی له پکارو چې لومړی د خپلو وسلوالو فعالیتونو په ارزي توګه د نه کولو اعلان کړی وي، او بیا یې هغه وخت مذاکرات کړی وي چې تر څو دواړو ډلو پریکړه کړې وي چې یا خو به جګړه ودروي او یا به په مکمل توګه ختم کړي. خو د مقالې په خبره دوی داسې ونه کړل. مقاله لیکي، خو د دې ارزه پر ځای وسلوالو یو خوا د بریدونو کولو سره ټول کام بې وقفه جوړ کړ، او بل خوا یې حکومت ته په مسلسله توګه اشاره لیږلې چې ګنې خبرې کول غواړي. خو د مقالې په خبره، د ستراتیژي د دوی لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې سمه روانه وه. د وسلوالو اخیری پیغام چې د پاکستانیانو لپاره د ډوب خوب نه د راپاسېدلو لپاره و، هغه د طالبانو د نوې مشر ملا فضل الله ټاکل دي. مقاله په اخره کې لیکي، اوس هم وخت شته چې پاکستانیان راویښ شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی پرواز ویلي دي چې افغان او امریکایي استاسو د امنیتی تړون مسودې ته د پای شکل ورکړو چې راتلونکي اونۍ بعد د لوی جرګې په غونډه کې وړاندې کیږي. خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې د تړون د حتمی برخو په اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ اوس هم ځینې اختلافات موجود دي. ولسمشر کرزی ویلي دي چې د لوی جرګې د منظورې بغیر داسې ښکاري چې افغانستان به د دغه امنیتی تړون د لاسلیک کولو نه انکار وکړي، او که لویه جرګې دا منظوره کړه، نو بیا به دغه تړون ته د پارلیمان لخوا حتمی منظورېدل پکار وي. اجانس لیکي، ولسمشر کرزی دا ونه ویل چې دغه مسوده د امریکایي پوځیانو د مقدمو نه د استثنا په اړه سوایي. د امریکا دغه مهمه غوښتنه په افغانستان کې سخته معامله ګرځېدلې ده. زیاتره افغانان تر اوسه پر هغو پېښو غوسه دي چې پکې په 2012 کال کې د لسګونه اسلامي نسخو سوځولو، د همدغه کال د مارچ په میاشت کې د یو امریکایي پوځي لخوا په جنوب کې د 14 کسانو وژنه، او د امریکا په کاروایانو کې د عامو وګړو وژنه شامل ده. لویه جرګه چې د زیارت پر اسبا پیلېږي، په کې به 3000 مشران، مذهبي عالمان، د پارلیمان غړي او نور مشران برخه اخلي. اجانس لیکي، امکان دی چې دغه باس به ډېرې ورځې واخلي، او کېدای شي چې په ګډونوالانو کې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه زیات تقسیم هم راشي. اجانس لیکي، د جرګې لخوا په زیاتو شمیرو کې د تړون نه منلو وټونو راتلو سره به دا تړون له منځه ولاړ شي، او په افغانستان کې به د 2014 کال وروسته یو امریکایي پوځي هم پاتې نه شي. پریس لیکي، د تړون په منظوري دوسر به بیا کېدای شي 10000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره پاتې شي. په دې کم شمیره کې د امریکایي پوځیانو لخوا داسې تمه هم کیږي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو پر مهال به د القاعده پر ضد کاروایی وکړي، او د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
قدر مړه ودونکو، تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ خبرونې کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو د دې نه وړاندې د سردار یوسفزی دا یو سندره اورو.
شین دے دا سڑے زمون تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے بلش
د سردار سوزی په غکه مو سندره تاسې واره د لاو تاسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د افغانستان ملي شورا د نوې ودانۍ د رستۍ برخې د جوړېدو تړون پرون په کابل کې د خار جوړونی وزیر او د هند د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د خار جوړونی وزیر حسن عبدالحی وای چې د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به هند په 1,00,000 ډالرو د شورا د احاطې دیوال جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورت کې وو.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې هند به د ملي شورا په نوې ودانۍ 1,00,000 ډالر نور هم ولګوي او په شپږو میاشتو کې به په بشپړه توګه جوړه شي. حسن عبداللهی د شنبې په ورځ د هند له سفیر سره په دې اړه د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د ملي شورا په نوې ودانۍ ټولې 1,50,000,000 ډالر لګیږي چې هند یې ورکوي.
د نن ورځې تفاهم لیک د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ تړون وو چې د 1,00,000 ډالر په ارزښت د ښار جوړونې وزارت او د هند سفارت ترمنځ لاسلیک شو. له دې تړون سره د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ برخه هم تکمیل شي.
د کابل ښار د دارلمن په سیمه کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره په 2015 میلادي کال کې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ لخوا کېښودل شوه، خو د جوړېدو کار یې په 2008 کال کې پیل شو. دغه ودانۍ په څلورو برخو ویشل کېږي: د مشرانو جرګې تالار، د ولسي جرګې تالار، د اداري چارو برخه. ودانۍ ته د نوتلو بلاک پکې شامل دي. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امیر سنها هم ژمنه وکړه چې د ملي شورا کارونه به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. ښاغلی امیر سنها وویل چې دا ودانۍ له افغانستان سره د هند د دوستۍ یو سمبول بلل کېږي.
په حقیقت کې دا زموږ د دیموکراسۍ او دوستۍ یو بااعتباره او ستر سمبول دی. دا سمبول به د راتلونکو کلونو لپاره هم دلته پاتې شي. کله چې د پارلمان دا ودانۍ جوړه شي، موږ به کوشش وکړو چې له خپل افغان ملګرو سره یو ځای کار وکړو.
د ملي شورا د نوې ودانۍ له جوړېدو سربېره هند له افغانستان سره د ځینو نورو پراختیا پروژو په تطبیق کې هم مالي مرستې کوي. همدارنګه هند غواړي چې د افغانستان په قانونو کې هم په پراخه کچه پانګونه وکړي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
پښتانه په 21 کې
په 1:30 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
قدمن اوردن کو تاسې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. کارپوهان وایي چې د قبایلي سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړي د نور هیواد لپاره قانون سازي کولی شي، خو دا غړي د خپل سیمو لپاره لنډ قانون سازي کولی شي او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون راوستي شي. دغه سیمو نه منتخب شوی غړي وایي چې خپل د بے وسیبا د وزیر اعظم او ولسمشر په وړاندې کړي. دوی د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې دا حق ورته ورکړ شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې اورو.
قبایلی سیمې چې په وو ایجنسو او شپږ اف آرز مشتمل دي او آبادی هم د شپېته لکو څخه زیاته ده، خو د سیمو نه منتخب د پارلمان غړي نه خود یادو شو ځایونو لپاره قانون سازي کولی شي او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون. مشال ریډیو چې کله د قبایلی سیمو د ځنو پارلمان د غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خو دا چې نور ملک لپاره جوړیدونکي قانون کې خو برخه اخستې شي، خو د خپلې سیمې لپاره د دې حق نه محروم دي، نو په جواب کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر شهاب الدین وایي چې دا زمنګ بے بسی ده. زمنګ د مختلف باوجود منګ په اف سی آر کې هیڅ قسمه بدلون نشو کولای.
بي بس یو خدا او دا حقیقت ته چې موږ دلته راغلی وسر بد دي د پار راغلی چې شمار په موږ باندې پوره کی او د چکلم اسمبلی ته راغلی ما زموږ دا आवाज دی چې موږ د عمل کیسه جوړه کړي کاینو قانون ویل تا ټول پاکستان متللې شول تا د علاقه به قابل رسایي وي نستا میډیا ته نشي تللې. موږ خو بالکل د قبر مړیو، موږ قانون نو سو کینی او نم سو کا आवाज اوري، نو موږ غواړو دا چې د اف سی آر ختم شي، موږ د پاکستان سره جوړ شو او د دې لپاره موږ د اسمبلی ته دغه میشن باندې راغلی.
ملک نجم الحسن وایي چې زمونږ کوشش همدا ده چې موږ تا واګ اختیار راکړی شي چې د خپل سیمو د خلکو د مفادات لپاره کار وکړو.
مخکې حکومت سره خبرې شوې چې علي سي سي آر باندې خو مو سره وخت کومې وادر باندې شوې او تقریبا اوس پورې ته خاص عمل اور باندې نه شوی می بسی غلګ اخکاری خو بیا هم بس لګی بر پور کوشش کوم چې بعد واشي ته مو څور اواز کیږي ان شاء الله غپورې به کو اور باندې مو دا کوشش دې دا اوس نه حکومت راغره دې سره مو میټینګ واشي او دې په حواله باندې به دیو سره مو دا چاري سي سي اور ولا خبره کو.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې موږ د فاټانه منتخب د پارلمان غړي په دې خبره متفق شوی یو چې موږ به صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوو او دا مسله به په وړاندې کړو.
کات کې د موږ د پرډیرا د افسوس خبره ده. دا د یو هفته مخکې ما د خپل د فاټه ایم ان ایس سره سپیشلی په دغه بیلو باندې خبره وکړه. د ټول هم په دیشي کې ډېر سنجیده دي، ډېر خوښمن دي چې موږ به یو میټینګ راغواړو، نو موږ به په 40 اف سی آر کې پریزنت ټایم یو داسې امندمنټ کوو چې د پولیټیکلی چې کوم په 40 اف سی آر کې د تکوم اختیارات ملو شي دي، دا اختیارات د محدود کو. دا به موږ پرایم منیسټر سره خبره کوو، موږ د پریزیدنت سره کوو چې یاره په دې کې د سنت داسې ترمیم وشي چې کم از کم پارلیمنت بل دستی قائم شي.
د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وایي چې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو په کوششونو په اف سی آر کې بدلون شوی دی او دغه روایت به موږ برقراره ساتو.
تیر حکومت کې د مخل اف سی آر کې د ترمیم او د اصلاحاتو دغه شوی او د وخت ممبرانو د هغه لپاره یو جاینټ دغه جوړ شو او هغه په ټولو قبایلو باندې ګرځېدلی داونه مشورې اخیستې او هغه په اف سی آر کې اصلاحات د مخل شوی دي. امید ده چې زر د چاغه اصلاحات په منځ راشي په یو ځل باندې ټول خونه لیکيږي ان شاء الله هغه هم خامل لیکيږي.
یاد دی وی چې تیر حکومت په اف سی آر کې بدلون کړي وو او پولیټیکل پارټیز ایکټ یې تر قبایلی سیمو پورې غځولې وو.
امریکایي مجله نیویارکر لیکي طالبان غواړي ډرون بریدونه دي ودرېږي، خو دوی به خپلې ترهګر منصوبې پر مخ بوزي. نو په داسې حالاتو کې به څنګه د امن خبرې ترې وړاندې لاړ شي؟ دغه مجله مهم ټکی له فرخنده وزیر ناورو.
امریکایي مجله د نیویارکر کې محمد حنیف لیکي سو کال وړاندې د سواد په منګوره کې د یو داسې کباب جوړونکي سره ولیدل چې داسې ښکارېده نوې نوې یې دغه کار شروع کړی وو او کباب په خول ورلا لاسم ان ورتلل. لیکوال وایي د سواد کنټرول په دغه وخت کې د مولا فض الله لاسته ورغلی وو. هغه د سواد نه یو غیر قانوني اف ام رادیو چلوو، د دغې له لارې خپل کمپین پیل کړی وو. په دغه وخت پنجاب نه داسې وسلوال سواد ته راغلی وو چې د جینکو په سکول نو تبا کولو کې ماهر وو او ځینې بیا داسې وو چې د پوځیانو یا عام خلکو په حلالولو کې پوها لرله. مولا فضل الله او د هغه وسلوالو ملګرو د یو داسې شریعت لپاره کوشش کاوه چې په خلکو کې یره خوره کړي او څوک مخالفت ونه کړي، او ځکه یې د دغې لپاره د کیسټونو او د نیانو دوکانونه په بارودو اوبالو زبل او د سوات یوه هنرمند یې د منګورې په یو چوک کې وجله. دغه چوک ته به په هغو ورځو کې خونی چوک ویل کېده، ځکه چې وسلوالو به اکثره مړي دغلته غورځول. لیکوال وایي د شپه منګوره کې د کوم کبابي سره لیدلی وو، د هغه هم مخکې د کیسټونو ویډیوګانو یو دکان وو، خو چې کله یې دغه پرېښودو نو د کبابو په جوړولو مجبوره شو او ځکه ورله سم چل هم نه ورتلو. مجله لیکي په 2009 کال کې د پاکستان پوځ په سوات کې د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل او ملا فضل الله د سوات نه افغانستان ته وتښتید. له دغې وروسته هغه په مختلفو کارونو کې ځان مصروف کړو او د سوات د تعلیم په مبارزې ملاله یوسفزی هم د حمله امر ورکړ او اوس په وروستیو کې د هغه ترکی له هغې وروسته وشوه چې ناکلونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپل مشر وټاکه. دینه وړاندې د دغې ډلې مشر حکیم الله محسود په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. هغه په پاکستان کې د طالبانو لوبه پر مخ بوتله او د هغه په څلور کاله مشرۍ کې په دغه هیواد کې یو شمېر بمی چاودنې وشوې او اوس ځینې سیاستوالو په روانو حالاتو ځینې تبصره کوونکي د زرګونو بېګناو خلکو په وژنه کې ککړ محسود ته شهید وایي. مجله نیویارکر لیکي په پاکستان کې داسې فکر کیږي که چیرې ډرون بریدونه ودرول شي نو طالبان به خبرو ته غاړه کیږدي او په ولسي خلکو به بریدونه ودروي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. د پاکستان د حکومت د پالیسو له وجې هم خلک د سم تصویر نه ندي خبر. مجله لیکي په اصل کې خو طالبان غواړي ډرون بریدونه دې ځکه ودرول شي چې بیا دوی په ولسي خلکو ښه په امن کې د بمی حملو منصوبې جوړې کړي.
ډیلی ټایمز او رسمانه لیکي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د ائتلافي ملګري ګوند قومي وطن پارټي وزیران له خپلو څوکو څخه لرې کولو ګام سره دا غوښتنې راپورته کړي چې تحریک انصاف د خپلو وزیرانو احتساب هم وکړي. د مقالې نور غټه کې درته زه ګلایاز وړاندې کوم. ډیلی ټایمز ورسپانې په خیبر پختونخوا کې له ائتلافي حکومت د قومي وطن ګوند د بلیدو په اړه خپل اداریه کې لیکلي چې د یو څو اونیو راهیسې دا مسله را روانه وه، خو په دې وروستو کې دا مسله نوره کړکېچنه شوه. قومي وطن ګوند ته په مبینه توګه د درغلیو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. د دې په جواب کې د دغه ګوند سینیئر وزیر د کابینې غونډې نه او د اسمبلی غړو د اسمبلی له غونډې نه بایکاټ کړی و. ادارې کې راغلی چې عمران خان ویلي وو چې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې ولس دوی ته مینډیټ ورکړی وو چې ټولنه د درغلیو نه پاک کړي، نو ځکه د دوی ګوند به برداشت نه کړي چې ملګري ګوندونه اداري فساد کې ښکیل شي. د سره سره د عمران خان ګوند د بل ائتلافي ملګري جماعت اسلامي ستاینه کړې وه. ادارې زیاتوي چې قومي وطن ګوند دا دریز لري چې د درغلیو په اړه ورته کوټلي ثبوتونه نو ورکړل شوي. د دغه ګوند یو ویان طارق خان وایي چې د تحریک انصاف ګوند خپل وزیران په درغلیو کې ککړ دي او په هغوی د پردې اچولو لپاره د قومي وطن ګوند وزیران د خپلو څوکو څخه لرې کړل شول. ډیلی ټایمز لیکي چې د قومي وطن ګوند د وزیرانو پر ضد کاروایی یو غوښتنه راپورته کړي چې تحریک انصاف د خپل ګوند دننه د درغلیو پلټنې وکړي او هغو وزیرانو پر ضد هم کاروایی وکړي چې په اداري فساد کې ککړ دي. اداریا کې راغلي کسو هم د یو سل او څلورش غړو په ایوان کې واکمن ګوند له نورو دوو ائتلافي ګوندونو سره اتش پېته غړي لري، خو دا ښکاره نه ده چې څومره پر اعتماد دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند او مسلم لیگ نواز په دې انتظار کې ناست دي چې کله حکومت نور کمزورې شي او دوی په واک کې راشي. اداریا زیاتوي چې تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د اداري فساد خبره تر ټولو لومړی کوله، خو په هغه وخت کې چې کله حکومت جوړولو نو آفتاب شیرپاو سره اتحاد ټول حیران کړل. د موجوده وزیر اعلی پرویز خټک له آفتاب شیرپاو ګوند سره اوږده ملګرتیا پاتې شوې ده. په 1994 کال کې د دوی ګوند د مسلم لیگ نواز حکومت رانسکور کړو او په نتیجه کې آفتاب شیرپاو د صوبی وزیر اعلی جوړ شو. دا په خوانی حقیقت کافی دی چې اوسنۍ حالات سره سمې خوري چې په پاکستان کې د سیاسي کلچر برخه ده. ادارې کې راغلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په د دې طوفان نه راوځي، خو د دې پایلې به د تحریک انصاف ګوند لپاره مثبتې نه وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پیښور سید حسن پیر زیارت ته سیرمه د شیخ حبیب په نوم ادیره د بیلابیلو کلتوري میراثونو شاهده ده. په دې ادیره کې د یو تاریخي جماعت تر څنګ د بیزو په نوم یو ګمبدي قبر، د شیخ حبیب په نوم زیارت او د افغانستان د یو پخوانی واکمن غازی ایوب خان تر څنګ د وخت د څو تنو سپه سالارانو مقبره هم شته. دغه ادیره ته د مشال رادیو همکار ورغلی او خلکو سره د یاد فرهنګي میراثونو په اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تاسو لپاره تیار کړی.
د شیخ حبیب په نوم ادیره د پیښور یا کتوت تانی اړوند ممنداباد کې موقعیت لري. په دغه ادیره کې یو شمیر فرهنګي شتمنۍ هم خوندي دي چې د بیزو په نوم یو قبر چې تاریخي ګنبده پرې ولاړه ده له لرې لرې څخه په نظر راځي. د سیمې یو تن اوسیدونکی تازه ګل وایي چې په دې قبر کې یو وین زخه ده چې د وخت پاچا به ورته له ډېره نازه بیزو ویله، نو ځکه دا قبر د بیزو په نوم سره خلک یادوي.
دا مخکې د یو پاچا ینزه وه، بیبي جانې نوم تاریخي، او موږ خلکو چې کوم دی نو بیزو قبر جوړ کړی دی. مینه به ورته شادو ویله مینځه ووي. دا به تقریبا څه 500 کلونه زیات یو کم نه دی.
د شیخ حبیب بابا د مزار تر څنګ غازی محمد ایوب خان چې د امیر شیر علی خان زوی و او د 1899 کال د اکتوبر د 12 نیټې نه د 1898 کال د مئی تر 21 نیټې پورې د افغانستان واکمنو په دغه ادیره کې خښ دی. تازه ګل وایي چې د غازی ایوب خان د قبر شاوخوا چې څومره قبرونه دي له افغانستان سره تعلق لري.
دا ټول افغانستان دی، دا ایوب خان دی، غازی او دا لور چې کوم دي کنه، دا برنی دی، دا دی، دغه دی، هغه دی، وګور په دې به لیکلي نام یې کنه.
د اعتبار باچا په نوم یو تن چې د شیخ حبیب او ایوب خان د قبرونو خدمت ته ګمارل شوی وایي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د قبرونو حفاظت او ساتنه کوي.
د دې قبرونو خدمت کوم، آثار جاړو کوو، اوبه ور لا چې د ګنمن تی اوچتو غټ په کم ګان دي، داسې مالک راشي سه سل 200 روپۍ ورکی نور سه روز کوه کې وشا دیرش کالم کیږم دلته رالوی شي خدمت کوه.
د دغه هدیرې په منځ کې یو جماعت هم آباد دی چې تاریخي قدامت یې تر 300 کلونو اوړي. د جماعت ملا امام یحیی احمد چې د چترال سره تعلق لري وایي چې د علاقې د ځوانانو په مرسته یې د جماعت د رغونې چارې تر سره کړي.
اول جماعت محمد خان جماعت جوړ شوه، پس دا جوړ شوی تقریبا 1130 هجری کې دا جوړ شوی دی. یو وخت داسې د جماعت چت چې بالکل ختم شوی دی. بیا د جماعت ځوانان الله د دې عمر کې برکت اچي د پاس شوی دی باندې دا پاس چتونه کې اونې ولاړو دی هغه هم ټول ختم کو په دې من خښته ولګولو. د دې مینارې چې ټول خښته دی د وزیري خښته ویل کېږي دا هغې نه جوړ دی، نه د دې بنیاد کې اوسپنه لګې، نه د دې دیوار کې، نه د دې چتونو کې لګېدل. 4 فټ دی ورنه دا بارنډې او دنه چې 5 فټه دی.
د یادولو ده چې د غازی ایوب خان او ورسره د نورو افغانانو قبرونه پېښور کې افغان کلتوري آتشې رغولي وو، خو د سیمې خلک وایي چې دغه تاریخي جومات هر کال د سیمې ځوانان په خپلو لاسونو رنګوي، خو د بیزو په نوم قبر ته نه ولسی او نه هم په سرکاري توګه پاملرنه شوې ده.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لډیو خبرونې سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږې د خبرونې خرشی بوته را رسیدلی وو. په اخر کې د اسماعیل او د جنید په غږ کې دا سندره تاسو واوري، خو د مشال لډیو خبرونې به دوام لري.
Oh,
کچھ